د روسیې دفاع وزیر اندری بیلسوف د ډلهیز امنیت تړون سازمان د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو شورا په غونډه کې خبرداری ورکړی چې د منځنۍ آسیا لپاره لومړنی تهدید په افغانستان کې له میشتو افراطي ډلو څخه راځي. د زیاته کړی چې د دې ډلو د فعالیتونو د پراختیا خطر ګاونډیو هیوادونو ته مخ پر زیاتېدو دی. تر دې وروسته د طالبانو حکومت هغه اندېښنه بې بنسټه وبلله چې ګواکې له افغانستانه نورو ګاونډیو هیوادونو ته خطر متوجه دی. د طالبانو د حکومت مرستیال وایند حمدالله فطرت د کوم چا مشخص نوم یاد نه کړ، خو پر ایکس پاڼه یې لیکلي چې په افغانستان کې هیڅ خپل سری ډلې نسته. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې تر شل زیاتې افراطي ډلې فعالیت کوي. د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو د واک تر رسېدو راهیسې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان د افراطي ډلو د ساتلو له پراخو تورونو سره مخامخ شوی دی. د یادونه وړ ده چې روسیه یو له هغو هیوادونو ده چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. په غزنی کې د خوشحال رادیو مدیر مسؤول سلیمان راحل د دې ولایت ابتدایي محکمې په درې میاشتې باندې محکوم کړ. د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو اعلامیه کې د چهارشنبه په ورځ دغه پریکړه غیر عادلانه بللې او غندلې ده. یوې ځایي سرچینې د افغانستان د خبریالانو مرکز ته ویلي چې د غزنی ښار ابتدایي محکمې په یو غیر علني غونډه کې چې د غبرګولی په لومړۍ نیټه تر سره سو، سلیمان راحل د طالبانو د حکومت پر ضد د تبلیغاتو په تور په درې میاشتې بند محکوم کړ. د سرچینې په وینا په دې حکم کې د هغه د تیرسوي بند موده هم شامله ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز د سرچینې په حواله لیکلي چې د طالبانو استخباراتو راحل د روان کال د وی میاشتې پر 15مه نیټه پر فیسبوک پاڼه د ځینو پوسټونو له امله نیولې و چې پکې د خلکو د اقتصادي ستونزو او فقر په اړه څرګندونې کړې وې. د هغه په وینا د غزنی ولایت استخبارات د خلکو د ستونزو انعکاس، د عامه ذهنیتونو د پارونې هڅه او د طالبانو د حکومت پر ضد تبلیغات بولي. د طالبانو حکومت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو چارواکو د قزاقستان له چارواکو سره د افغانستان اړوند د سیمه ییز همکارۍ په اړه خبرې کړې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونامه مشري روزا او تمبایوا او د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو سره د مبارزې دفتر UNODC سیمه ییز استازي اولیور سټولت د سشنبه په ورځ د قزاقستان د بهرنی چارو وزارت له لومړي مرستیال اکان رحمتولین سره وکتل چې د افغانستان اړوند د سیمه ییز همکارۍ په اړه بحث وکړي. د قزاقستان د بهرنی چارو وزارت د یوې اعلامیه له مخې دا غونډه په افغانستان کې ثبات، دوامداره پراختیا او د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې پر هڅو متمرکزه وه. د طالبانو سترې محکمې اعلان کړی چې په ټول افغانستان کې د سپوږمۍ لیدلو کمیټو د سې شنبه په ورځ د می په 28مه نیټه د سپوږمۍ لیدل تایید کړي، خو د جون 8مه چې د شنبه ورځ ده د اختر لومړۍ ورځ ټاکل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې ده د نړۍ اکثریت مسلمان هیوادونه د جمعې په ورځ اختر ونمانځي. سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، عراق، عمان او اندونیزیا د جمعې ورځ د لوی اختر ورځ اعلان کړي ده. د عرفی ورځ په چې په اسلام کې یو له خورا سپېڅلو ورځو ده د پنجشنبه په ورځ وي. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د چهارشنبه په ورځ د می په 28مه نیټه ویل چې د حماس مشر محمد سنوار چې د دوی یو له خورا مطلوبو کسانو څخه وو او د حماس ډلې د وژل سوي مشر یحیی سنوار کشر ورور وو له منځه وړل شوی دی. محمد سنوار د رواني میاشتې په پیل کې د غزې په جنوب کې په ورختون کې د اسرائیلو د برید هدف ګرځېدلې او نتنیاهو د می په 28مه ویل چې احتمال شته دی وژل شوی وي. حماس لا تر اوسه د سنوار مړینه نه ده تایید کړې. امریکا او اروپای ټولنه حماس ډله د تروریستي سازمان په توګه پیژني. سنوار تیر کال وروسته له هغه چې اسرائیلو د هغه ورور یحیی په جګړه کې وواژه د حماس فلسطینی وسلوالې ډلې لوړې رتبې ته پورته سو. یحیی سنوار د 2023 کال د اکتوبر میاشت کې پر اسرائیل د لوی برید پلان جوړ کړی و چې په نتیجه کې جګړه پیل سوه. او وروسته د اسرائیلو لخوا پر ایران کې د حماس پر مخکېدی مشر اسماعیل هنیه تر حملې وروسته د دې ډلې عمومي مشر وټاکل سو. د خبرونو پای. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د لې مهربانه ده پس تر نامه سلامونه ولیکې هیلې مې ومنې درنو ځکونکو هیلې ده چې روغ او جوړ اوسې او وخت په مو تر دې مهاله شه تر سوي درنو ځکونکو بیا هم د اووم ټولګي تاریخ مضمون نه هم لوسته تاسو ټول ته شرح خلاصایم هیلې ده چې نن ورځ هم تاسو د لوست سره خدني شي به مل اوسې او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي نن مو موضوع نه هم لوست دی چې د افغانستان اساطیر تاریخ زموږ موضوع ده تاسو په کتاب کې یوشتمه او دوهشتمه پاڼه ده د تل په څیر بیا هم هیله کوم درنو ځکونکو چې تاسو هم سره کتاب شو قلم ولري تر څو ولې سي د مهمو نقطو څخه نوټ واخلي اساس سره یو یادښت پروت د سوس تاسو د دغه موضوع د زده کړې په برخه کې تاسو سره همکاري وکي د دې ترڅنګ په دې هیله چې د تیر ورځې کورنۍ دنده مو زده کړې وي تر څو نن ورځ به هم دغه د نن ورځې موضوع لپاره آماده اوسي او وکولای شي چې ډېر ژر باندې وپوهیږي نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلو چې درس مو د افغانستان اساطیري تاریخ دی چې د افغانستان د اساطیري تاریخ کې د مهمې کورنۍ چې هغه پښتديان کینیان او د دې د اړوند بحث وکړو ډېر مهم معلومات په دغه کورنۍ اړوند لاسته راوړو د افغانستان په اساطیري تاریخ کې درې مهمې کورنۍ معرفي سوې دي چې یو لاغو څخه پښتديان دي راځو پښتديان پیژنو چې دا څه ډول یو کورنۍ و هوشنګ لمړنی اوستای پهلوان دی چې هغه د دیوانونو سره جنگیده د دیوانو سره جنگیده پر هغه باندې وکمنه درلوده هوشنګ د کیومرس دولتي څخه و چې د پښتديانو لړۍ د نسل څخه ده یعنی هوشنګ چې و هغه د کیومرس د کیومرس پچا دولتي څخه و چې دغه د پښتديانو کورنۍ یا دغه د پښتديانو لړۍ هم د نسل څخه پیلېږي نه هم دغه هوشنګ څخه د پښتديانو لړۍ پیلېږي هوشنګ د بوختي یا اوسنۍ بلخ شار د لومړی قانون جوړونکو په توګه پیژندل شوی یعنی د بلخ په شار کې یا د بوختي په شار کې لومړی قانون جوړونکو ونه ځکه په همدغه نوم د پیژندل کیږي او همدغه لومړنی قانون جوړونکو نوم د تور کول شوی وو تر هوشنګ وروسته تیمور څو اکثر سيږي چې هغه بیا د وو هیوادونو د ټولواک په نوم یادېږي یعنی د پر دوه وو هیوادونو باندې د وخت لرلودي نو ځکه د وو هیوادونو د ټولواک په نوم پیژندل شوی وو یعنی دا تیمور پاشا چې وو هغه د هوشنګ څخه وروسته وخت رسیږي او پر وو هیوادونو باندې وخت لري او دغه د وو هیوادونو د ټولواک نوم د تور کول کیږي له تیمور څخه وروسته بیا وخت جمشید یا یمات رسیږي چې بیا د افغانستان په اساطیري تاریخ کې ډېری حماسي او عشق کیسې لري چې د هغه محل هغه ډېر مشهور کیسې چې د هغه ډېر زیات دي د بیلګې په توګه یو کیسه چې و هغه د رستم او سهراب او د کاوه اهنګر د کیسو یو کیسه ده چې هغه ډېر مشهور کیسه ده دغه د یما پاچا یا د جمشید په وخت کې د کاوه اهنګر کیسه د داسې پیښو او د داسې حقایق او واقعیت پر بنسټ جوړه شوې و چې هغه یو کس د اوا اهنګر په نامه د خپل پښګری څرمنه د بیرغ په ډول د هغه خپل د نیزې پر سر یې وتړله او خلک یې راټول کړل تر څو د زحاق او د هغه د ظلم د هغه د ستم پر ضد باندې قیام وکړي یا د هغه په وړاندې پاڅون وکړي چې خلک سره راټولیږي بیا همدغه بیرغ پورته کیږي او د پاتون کوي چې په پای کې زهاق د منځ وړل کیږي او کاوه هنګر بریالی کیږي هغه وخت رسیږي چې دغه د جمشید یا د یما هغه د همغه محل یو ډیره مشهوره کیسه ده د افغانستان په اساطیري تاریخ کې دوهمه کورنۍ د افغانستان په اساطیري تاریخ کې د کینیانو په نامه یادیږي چې دغه کینیان د افغانستان د اساطیري لړۍ یو بله کورنۍ ده چې په پخوا بوختي شار یا اوسنۍ بلخ شار کې واکمني درلوده دغه کورنۍ بیا په شاهنامه کې دي ته د کینی نمبر کول سوی دي او دغه کورنۍ لومړنۍ ټولواکي یا هغه لومړنۍ وخت چې رسیږي هغه قبات نوم ده چې 15 کال یې وکمنی کړی ده د دوی لومړنۍ ټولواکي د قبات په نوم یادېږي چې هغه 15 کال پاچاهي کوي د هغه څخه وروسته د دزوی کیکاوس پر تخت باندې کښینی چې هغه به د پروډوسر جنگیږي او پر هغه باندې بریالی کیږي د کیکاوس څخه وروسته سیاوش وخت رسیږي چې سیاوش بیره ولړیږي د تورانیانو سره په مخامخ جګړه کوي او په همدغه مخامخ جګړه کې د وژل کیږي او لمینځي د هغه څخه وروسته بیا کې خسرو وخت رسیږي کې خسرو د خپل پلار یعنی د سیاوش د انتقام یا د شخصولو لپاره بیا هم د تورانیانو سره جنگیږي چې په پای کې تورانی افراسیاب او د هغه ورور په زنجیر وتړل او بیا وژل چې په دې سره د کینانو کورنۍ هم پای ته رسیږي او اسپا کورنۍ رامنځته کیږي اسپا کورنۍ بیا د کینی کورنۍ څخه ورسته وخت رسیږي دغه کورنۍ د افغانستان په تاریخ کې یو بل کورنۍ ده چې د اسپا کورنۍ په نوم یادیږي او د اسپا کورنۍ په نوم شهرت لري. د دې کورنۍ لومړنۍ ټولواکۍ چې و هغه لهراست نومېده. دغه کورنۍ هغه لومړنۍ پاچا یا هغه لومړنۍ ټولواکۍ د لهراست په نوم یادیږي. لهراست خپل مرکز د بوختي څخه د بلخ نوبهار ته راولي او هغه هم د تورانیانو په وسیله وشل کیږي. دی چې و د یو ډېر باهمته عادل او د لوړ شخصیت خاوند و. همدارنګه دی د زردشت تګلارې پیروي وینې په زردشتي مذهب باندې و. داسې ویل کیږي چې زردشت خپل کتاب 2000 نسخې لیکلې وې چې د وهران په اردن کې ساتل کېده چې دغه معبد د ګشتاسب لخوا په بلخ کې جوړ شوی و یا ودان شوی و. د ګشتاسب څخه وروسته دغه لړۍ نور پاچاهان هم واک ته ورسېدل. د بېلګې په توګه اسفندیار، داراب، د همای زوی او داسې نور دي چې په دغه لړۍ کې واک ته رسېږي. د دې ترڅنګ باید وویل سي چې د افغانستان اساطیري تاریخ پر درو سرچینو باندې ولاړ دي چې هغه اوستایي متون د فردوسي شاهنامه او په همدارنګه شفاهي کیسې دي چې تر اوسه هم د افغانستان د خلکو ترمنځ دا رواج لري او د افغانستان د خلکو ترمنځ یو بل ته سره لیږدول کیږي او په مختلفو ډولونو تر اوسه هم دغه سرچینې پاتې دي. نو دا زموږ د اساطیري تاریخ هغه درې مهمې کورنۍ د افغانستان په اساطیري تاریخ کې مول چې درې مهمې کورنۍ معرفي سوې دي. یوه کورنۍ پیشتادیان وه چې د پیشتادیانو د کورنۍ اړوند مو لنډ معلومات لاسته راوړل چې هوشنګ د دې لومړنی ټولواکۍ و او د لومړنی اوستایي پهلوان و چې د دیوانو سره جنګېده او پر هغو باندې واکمني درلوده. د خپله هوشنګ د کیومرس د اولادۍ څخه و چې د پیشتادیانو کورنۍ هم دغه د نسل څخه ده. بیا مو دا ویل چې هوشنګ د افغانستان په بوختي ښار کې د لومړنۍ قانون جوړونکي په نوم پیژندل کېده. تر هوشنګ څخه وروسته تیمور واک ته رسېږي چې هغه بیا پر اوو هیوادونو باندې واک لري او د اوو هیوادونو د ټولواکۍ په نوم یادیږي. د تیمور څخه وروسته واک جمشید یعنی یما ته رسېږي چې د افغانستان په اساطیري تاریخ کې هغه ډېر مشهور دی او ډېرې په زړه پورې حماسي او عشقي کیسې لري. د هغه یوه کیسه مو وویل چې د کاواهنګر کیسه وه چې هغه راولړېږي د خپل پشکري څرمنه د بیرغ په رقم د نیزې پر سر تړي او خلک راټولوي تر څو د زهاک او د هغه د ظلم او ستم پر وړاندې قیام وکړي. د هغه په وړاندې پاڅون وکړي چې په پایله کې زهاک له منځه وړل کېږي او کاواهنګر بریالی کیږي. دوهمه کورنۍ مو وویل چې د کیانیانو کورنۍ ده. کیانیان کورنۍ د پیشتادیانو د کورنۍ څخه وروسته رامنځته کیږي چې دا د افغانستان د اساطیري تاریخ یوه بله کورنۍ ده. موږ وویل چې دوی په بلخ کې واکمني درلوده. دغه کورنۍ ته په شاهنامه کې هم کیانی ویلې ده او د اوستا په لیکنه کې د دوی هغه لومړنی پاچا یا لومړنی ټولواکۍ چې و هغه د کیقباد په نوم یاد شوی دی چې د رستم پهلوان په غوښتنه په بلخ کې پر تخت کښېني او 15 کاله واکمني کوي. د کیقباد څخه وروسته د هغه زوی واک ته رسېږي چې د زوی یې کیقواس نومېږي. یعنې کیقواس پر تخت کښېني چې هغه بیا د پردوی سره جنګېږي او پر هغو باندې بریالی کیږي. د کیقواس د مړینې څخه وروسته سیاوش واک ته رسېږي. سیاوش بیا د دې کورنۍ هغه ډېر ځواکمن ټولواکۍ و. دغه واکمن بیا هم د تورانیانو سره جګړه کوي. د هغه سره مخامخ جنګېږي او په همدغه مخامخ جګړه کې د منځه ځي یعنی وژل کیږي. د کیقواس څخه وروسته کیخسرو واک ته رسېږي چې دی هم د تورانیانو سره جنګیږي د دې لپاره چې د خپل پلار د وینې غچ یا انتقام واخلي چې په پای کې تورانی افسریاب او د هغه ورور یې په تنظیر وتړل او ویې وژل یعنی خپل انتقام یې واخیستی. بیا د کینانو د کورنۍ څخه وروسته یعنی کله چې د کینانو کورنۍ ختمیږي اسپا کورنۍ واک ته رسېږي چې دا هم د افغانستان په اساطیري تاریخ کې یو بله کورنۍ یا لړۍ ده. د اسپا کورنۍ چې و د هغه د هر ټولواک د نامه په پای کې د اسپا کلمه راغلې ده. نو ځکه په تاریخي متنونو کې دوی د اسپا په نوم مشهور دي. دغه کورنۍ لومړنی پاچا یا لومړنی ټولواکۍ چې و هغه لهراست نومېده چې لهراست خپل بیا راولړېږي خپل مرکز ته بخت د بلخ څخه یا بوختي څخه د بلخ نو بهر تر ولې هغه هم د تورانیانو سره جنګیږي او د هغه په وسیله وشل کیږي. دی بیا یو ډیر باهمته عادل او د لوړ شخصیت خاوند وو او د زردشت د تګلارې پیروي وو. د زردشت د تګلارې پیرو او داسې هم ویل کیږي چې زردشت خپل کتاب 2000 نسخې چې لیکلې وې هغه د وهران په اردن کې ساتل کېده او دغه معبد د ګشتاسب لخوا په بلخ کې ودان کیږي یا جوړیږي. د ګشتاسب څخه وروسته د دغه کورنۍ نور پاچاهان هم وخت رسیږي چې د هغوی نمونه اسفندیار دراب د همایزو یو داسې نور کورنیانو داسې نور پاچاهان و چې دوی په همدغه کورنۍ کې وخت رسیږي. په پای کې مو دا وویل چې د افغانستان اساطیري تاریخ پر درو سرچینو یا منابعو باندې ولاړ دی چې هغه استایي متون د فردوسي شاهنامه او شفاهي کیسې دي چې تر اوسه هم د افغانستان په خلکو کې رواج لري. د افغانستان د خلکو ترمنځ سینه په سینه یو بل ته لیږدول کیږي او لا تر اوسه هم په مختلفو ډولونو دغه سرچینې پاتې سوي دي. دا اوس موږ د نن ورځې داسې چې موږ د افغانستان د اساطیري تاریخ درې مهمې یا درې مشهورې کورنۍ ولوستلې. پیشتدیان مو وپېژندل، کیانیان مو وپېژندل، همدارنګه اسپه کورنیانې مو وپېژندلې. د دوی اړوند مو هغه د پام وړ او مهم معلومات لاسته راوړل. نو زموږ د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس پورې تاسې بیا هم کورنۍ دنده لري. کورنۍ دنده مو دا ده چې د تل په څېر درو پوښتنو ځوابونه پیدا کړي او زده کړي. اول پوښتنه دا چې د افغانستان په اساطیري تاریخ کې کومې کورنۍ شاملې دي او په لنډ ډول د هغه هرې کورنۍ واکمنان دا چې کوم واکمنان یا کوم ټولواکي په دغه کورنۍ کې و هغه به زده کوي د هرې کورنۍ د جلا جلا. ورپسې دوهمه پوښتنه دا چې لومړنۍ کورنۍ د افغانستان په اساطیري تاریخ کې په کوم نامه یاده سوې ده، د هغه اړوند مو معلومات زده کوي او د افغانستان د اساطیري تاریخ درې سرچینې کومې دي، څه ډول دي او تر اوسه هم رواج لري که نه لري. دغه درو سرو پوښتنو ته به تاسو جوابونه پیدا کوي او زده کوي. به درنو زده کوونکو خپل کورنۍ دنده زده کړئ، د هر لوست د پای ته رسېدو سره سم دغه کورنۍ کارونه هم اجرا کړئ او زده کړئ تر څو په راتلونکي درس باندې تاسو وپوهیږي. لکه څرنګه چې مې مخکې هم یادونه کړې وه، دغه ټول د تاریخ مضمون لوستونه یا درسونه یو له بل سره تړلي دي. چې تاسو په یو درس باندې ونه پوهیږي نو دوهم درس به تاسو ته لږ ستونزمن وي یا مشکله وي چې تاسو باندې وپوهیږي. نو هڅه وکړئ چې د هرې کورنۍ یا د هر لوست د پای ته رسېدو سره سم تاسو خپله کورنۍ دنده اجرا کړئ. زموږ د نن ورځې درس همدومره و. د افغانستان د اساطیري تاریخ اړوند معلومات لاسته راوړئ چې درې مهمې کورنۍ دي. د دغه کورنیو یادونه یا د دغه کورنیو اړوند معلومات به موږ په نورو درسونو کې هم ولرو او په ډېر مختصر معلومات نن موږ ترلاسه راوړل. په راتلونکي درسونو کې موږ نور په تفصیل سره هم دغه درسونه لرو. نو تاسې هڅه وکړئ چې د نن ورځې درس او دغه کورنۍ دنده اجرا کړئ تر څو په راتلونکي درسونو کې چې کله د دغه کورنۍ یادونه کېږي یا د دغه کورنۍ اړوند نور تفصیلي ډول سره معلومات موږ لرو یا تاسو ته وړاندې کړو، نو تاسو به په دې باندې له مخکې هم پوه یاست او په ډېر اسانۍ سره به وکولای شئ چې په دغه درسونو باندې تاسې سر خلاص کړئ او وپوهیږئ. نو د راتلونکي ورځې لپاره هم دغه مستاسې کورنۍ دنده ده چې درو پوښتنو ته به جواب وایست. نو تر راتلونکي درس پورې تاسو په مهربانه او ډېر سپارم شه وخت ولرئ. شه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب په سپېڅلي نامه سلامونه او نیکی هیلې مې ومنې. درنو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او د ژوند چارې به مو ښه پرمخ ځي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون ته شراغ لاست وایم. نن ورځ موږ تاسو خپل د اتم ټولګي تاریخ مضمون پیلوو چې په دې تعلیمي سفر کې ستاسو همیشنی ملتیا غواړم چې د هر لوستلو اخرني شی بوره سره مل اوسئ او دغه په زړه پورې تعلیمي سفر کې راسره مل اوسئ. په دغه په زړه پورې مضمون کې به موږ تاسو د مختلفو تاریخي موضوعاتو اړوند معلومات لاسته راوړو. نو هیله ده چې تاسو د لوست سره خریدي شي بوره سره ملتیا وکړئ او زموږ د هرې ورځې د لوست موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. نو موږ او تاسو نن خپل د تاریخ مضمون پیلوو. لومړی څپرکی دی چې په دې څپرکی کې به موږ د افغانستان او اسلام په حقله معلومات لاسته راوړو. په دې څپرکی کې به موږ او تاسو دا چې څو افغانستان ته اسلام راځي، د اسلام افغانستان ته د اسلام د راتګ اړوند معلومات لاسته راوړو. د دې ترڅنګ د افغانستان اوزاد امویانو په دوره کې، د افغانستان اوزاد عباسیانو په دوره کې او همدارنګه د افغانستان د خلکو او مسلمانو عربو یو پر بل باندې متقابل اغیزې، د دې موضوعاتو اړوند به موږ مختلف او جلا جلا لوستونه ولرو او ډېر په زړه پورې معلومات به د همدې موضوعاتو اړوند لاسته راوړو. د دې ترڅنګ دغه څپرکی یا دغه لوستلو څخه مو په د فصل کې هدف څه دی؟ اول دا چې موږ به وکولای شو په هیواد کې د اسلام د دین د خپرېدو د څرنګوالو والی هم دارنګه د اسلام د څرګندې دوپه درشل کې د افغانستان د عمومي اوضاع سره آشنایي پیدا کړو. د دې ترڅنګ د افغانستان د عمومي اوضاع په حق له معلومات لاسته راوړه دا چې د امویانو او عباسیانو په دوره کې د افغانستان عمومي اوضاع څه ډول وه په دې به وپوهیږو، او ورسره دا چې په درې لومړنۍ هجري پیړۍ کې د افغانستان د خلکو همدارنګه د عربو مسلمانانو ترمنځ د متقابل اغیزې څه ډول وې، د راکړې ورکړې سره به آشنایي پیدا کړو. نو په دې فصل کې موږ ډېر په زړه پورې موضوعات لرو. تاسو هم هڅه وکړئ چې هر لوست ته په ډېر دقت سره غوږ ونیسئ. د هر لوست په پای کې به تاسو ته کورنۍ دنده زده کول کېږي. تاسو هره کورنۍ دنده په وخت سره په ډېر دقت سره اجرا کوي، یعنی د هر لوست په پای کې چې کومه کورنۍ دنده تاسو ته درکول کېږي د هغه لوست په پای کې تاسو کورنۍ دنده اجرا کوي، ورسره زده یې کوئ تر څو وکولای شئ چې تاسو په هماغه درس باندې ډېر ښه وپوهیږئ. او ترڅنګ یې زموږ ټول درسونه یو په بل پورې تړلي دي. زموږ لومړنی مثلا دویم لوست مو په لومړنی لوست پورې تړلی دی، دریم په دوهم پورې، همدارنګه دغه ټول لوستونه یې په بل پورې تړلي دي. نو تاسو هم هڅه وکړئ چې د اخرې موضوع کورنۍ دنده زده کړئ تر څو په راتلونکي درس کې هم تاسو ته موضوعات پیچلي نه وي او په اسانۍ سره وپوهیږئ. نو راځو خپل د دې څپرکي لومړنی لوست پیلوو، چې لومړنی لوست مو افغانستان ته د اسلام راتګ دی، دریمه او څلورمه پاڼه ده ستاسو په کتابونو کې. نو په دې لوست کې موږ تاسو دا وایو چې افغانستان ته اسلام څه ډول راځي، څه وخت راځي، او مخکې د اسلام څخه د افغانستان اوزاد څه ډول وه، کله چې افغانستان ته اسلام راغلی بیا د افغانستان اوزاد څه ډول کیږي. نو موضوع هم افغانستان ته د اسلام راتګ دی. د افغانستان اوزاد د اسلام د څرګندېدو پر مهال د اسلام د راتګ په نږدې وختونو کې افغانستان د ژوند د بیلابیل اړخونو له پلوه د یو بنسټیز بدلون لپاره چمتو شوی و، یعنی د دې لپاره چمتو و چې یو بنسټیز بدلون سره مخ شي. د مثال په توګه زموږ په هیواد کې یو داسې پیاوړی حکومت چې هغه مختلفې سیمې، مختلف ولایات تر خپلې واکمنۍ لاندې ولري، داسې یو حکومت شتون نه درلود. په هره برخه کې، په هره ولایت کې، په هره سیمه کې جلا جلا واکمنان وو، او هره سیمه یا هره برخه د افغانستان د جلا جلا واکمنانو لخوا اداره کېدله. د هیواد په شمال کې مثلا ترکانو حکومت درلوده، د هندوکش په سویل کې رتبیل شاهان واکمني وه، او په لویدیځ کې بیا ساسانیانو حکومت درلود، یا په لویدیځه برخه کې په ساسانیانو پورې تړلي واریانو واکمني درلوده، چې دغه د افغانستان هر سیمه یا هر برخه مثلا شمال، سویل، لویدیځ، ختیځ، همدارنګه نورې سیمې د جلا جلا واکمنانو لخوا اداره کېدلې، یعنی په هره برخه کې یو خپلواک حکومت و. په شمال کې یو جلا حکومت و، د ترکان حکومت و چې موږ ویل، همدارنګه په هندوکش کې، د هندوکش په سویل کې بیا جلا واکمني و، په لویدیځ کې جلا. یعنی داسې یو پیاوړی حکومت، داسې یو قوي او غښتلی حکومت چې هغه ټول دغه ولایتونه یا د افغانستان ټولې سیمې تر یوې واکمنۍ لاندې راولي، داسې یو واکمني، داسې یو حکومت شتون نه درلودي. د ټولنیز پلوه هم د طبقاتو شتون، د وینې او توکم فاصلت باندې باور هم د خلکو د ستونزو سره مخامخ، خلک د ستونزو سره مخامخ کړي وو. یعنی دلته د وینې د لحاظه، د توکم د لحاظه، د قوم د لحاظه، د طبقو د لحاظه توپیرونه موجود وو چې خلک یې د ډېر ستونزو سره مخ کړي وو. د کورنۍ جوړښت هم ټینګ او محکم بنسټ نه درلود، په ښځو باندې به ظلم کېده. د دینی پلوه هم زموږ هیوادوال یا زموږ خلک د افغانستان بیلابیل ادیانو منونکي وو، یعنی مختلف دینونه به دوی معنی په تېره بیا په بودایي او زردشتي دین منونکي ډېر وو په افغانستان کې. یعنی د افغانستان زیاتره خلک د بودایي او زردشتي دین منونکي وو، یا د دغه دین پیروان وو. دوی به معمولا لمر ته عبادت کوه، لمر ته عبادت هم رواج درلودې. د بلې خوا د لوړ پوړو شخصیتونو، د ځواک د خاوندانو د خوا ظلم او تیری هم په مظلومو خلکو باندې کېده، چې دغه ټول په خلکو کې یو عمومي نارضایتي او ګډوډي رامنځته کړې وه، چې په همدغه وخت کې د اسلام اوازه زموږ هېواد ته راورسېده. یعنی هغه دین چې خلک یې یو څښتن، خپلواکي، عدالت او برابري ته رابلل، ډېر ژر دغه دین د دغه دین دعوت کوونکي او مجاهدین ځانونه د افغانستان یا زموږ د هېواد تر پولې پورې راورسول. راځو دې موضوع ته چې اسلام څه ډول خپرېږي، یا د اسلام د دین خپرېدل.
د افغانستان پر طرف باندې د اسلام پر مختګ یا د افغانستان په لوري باندې د اسلام پر مختګ د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت په دوره کې پیل شو. یعنی د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دوره کې اسلام د افغانستان لور ته راغلی او د خواته هم پر مختګ وکړ. د نیشاپور څخه ورسته هرات لومړنی شهر و چې د مسلمانانو تر ولکې لاندې راغلی. مسلمانانو دا شهر ونیوي او اسلام دغه شهر ته لاړ. نو د نیشاپور څخه ورسته هرات لومړنی شهر و چې د مسلمانانو تر ولکې لاندې راغلی. ورسته بیا نور شهرونه هم د اسلام د لشکرو لاسته ورغلل او نورې سیمې هم مسلمانانو د مسلمانانو تر واک لاندې راغلي او مسلمانانو دغه نور شهرونه هم فتح کړه. په تېره بیا د یو څلوېښت سپوږمیز څخه تر یا شپږ سوه یو شپېته زیږدیز کال څخه وروسته دغه پرمختګونه نور هم زور واخیسته یا دغه د اسلام راتګ د افغانستان ټولې سیمو ته ورسېده او نور یې هم پرمختګ وکړ. زموږ د هېواد زیاتره شهرونه د مسلمانانو تر ولکې لاندې راغلل. خو د اسلام د دین مکمل رواج او خپرېدنه بیا هغه مهال شروع شوه چې کله دننه په هېواد کې ځینې کورني عناصر او ځواکونه لکه سیستاني سفاریانو د اسلام دین ته د ساتنې او د دغه آسماني دین د خپرېدو لپاره خپلې ابلاوې وتړلې. یعنی دغه پرمختګونه نور هم ډېر زیات سوه. د اسلام دا زموږ د هېواد زیاتره سیمې مسلمانانو ونیولې، مسلمانان راورسېدل زیاتره سیمو ته او هلته یې اسلام خلک یې اسلام ته راوبلل. د اسلام دین یې دغه هېوادونو ته دغه نورو سیمو ته هم راورسوي. خو دغه د اسلام رواجېدل، دغه د اسلام د دین مکمل کېدل زموږ په هېواد کې بیا هغه حال ډیر سپ چې کله زموږ د هېواد دننه ځینې ځواکونه لکه سیستاني سفاریان د اسلام د دین د ساتنې لپاره د اسلام دین د خپرېدلو لپاره بیا دوی ملاوې وتړلې، دوی بیا هم هڅې وکړې او دغه دین په مکمل ډول زموږ د هېواد هر ګوټ ته، زموږ د هېواد هرې سیمې ته او هر ولایت ته ورسېده. درنو زده کوونکو، دا زموږ او ستاسې د نن ورځې درس. موږ او تاسې نن ورځ په دې باندې وپوهېدلو چې افغانستان ته اسلام څه وخت رالی، څه ډول سره و او د افغانستان څخه مخکې، د اسلام څخه مخکې په افغانستان کې اوضاع څه ډول و، موږ په دې باندې وپوهېدلو. یعنی مخکې له دې چې اسلام افغانستان ته راشي، په افغانستان کې داسې یو حکومت حتی شتون نه درلودې چې د افغانستان مختلفې سیمې یا مختلف ولایات تر یوې واکمنۍ لاندې راشي یا په ټولو سیمو په ټولو ولایتو باندې یو حکومت وي. د افغانستان په هر ګوټ کې، په هر سیمه کې، په هر ولایت کې جلا جلا واکمنان وي. مثلا موږ وویل چې د افغانستان په شمال کې جلا واکمنۍ شروع و، د یو جلا حکومت و، د هندوکش په سویل کې جلا، په ختیځ کې جلا، په لویدیځ کې جلا. یعنی یو واحد حکومت په افغانستان کې شتون نه درلودي. د دې ترڅنګ په ټولنه کې به د ټولنیز لحاظه ستونزې ډېرې وي، د خلکو ترمنځ، مثلا د دوی ترمنځ وینې په لحاظ باندې توپیر کې، د طبقو په لحاظ باندې، مثلا ټیټې طبقې یا لوړې طبقې، شتمن خلک، غریب خلکو ترمنځ به توپیرونه ډېر زیات و. قوم پرستی به ډېر رواج و. مثلا هغه کسان چې قومونه سره بیل و، د دې ترمنځ توپیرونه ډېر زیات و، چې دغه ټولې ستونزې خلک د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ کړې وه. د خلکو نارضایتي، ناخوښي هم په دوی کې زیاته وه. په ښځو باندې ظلم ډېر کېده. یو کورنۍ محکم بنسټ شتون نه درلود، ښځې د ډېرو ستونزو سره مخ وې. مثلا موږ دا هم ویلي وه چې ښځې د اسلام څخه مخکې ژوندۍ تر خاورې لاندې ښخېدلې. دغه پر ښځو باندې ظلم، د شتمنو، مثلا د شتمنو غریبو ترمنځ فرق، د دوی د وینې د لحاظه فرق، د دوی د توکم یا قوم پرستی، دغه ستونزې هغه څه وې چې په افغانستان کې هغه مهال د اسلام د راتګ څخه مخکې شروع وې. او د دې ترڅنګ کله چې اسلام راغلی، یا اسلام د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دوره کې د افغانستان په لور پرمختګ وکړ او د اسلام لشکر یا مجاهدین افغانستان ته راورسېدل، نو خلک یې د یو څښتن عدالت برابري دغه لور ته راوبلل او د اسلام خپرېدل پیل سوه. د افغانستان هر ګوټ ته، د افغانستان هرې سیمې ته او هر ولایت ته اسلام پرمختګ وکړ. او په شپږ سوه یو شپېتم زیږدیز کال کې دغه د اسلام پرمختګ نور هم زیات شو او د افغانستان هرې سیمې ته د اسلام مبارک دین ورسېد. او د افغانستان هرې سیمه مسلمانانو تر خپل ولکې لاندې راوسته، چې بیا دغه د وخت په تېرېدو سره د شپږ سوه یو شپېتم زیږدیز کال څخه وروسته بیا هم دغه پرمختګونه ډېر زیات شو او په مکمل ډول د افغانستان ټولې سیمې د مسلمانانو ولکې ته هغه مهال ورغلې چې د افغانستان دننه ځینې ځواکونه ځینې حکومتونه دا پریکړه وکړه یا دغه ملاوی وتړلی چې د اسلام مبارک دین نور هم پرمختګ ورکړي او دغه د اسلام مبارک دین نور هم خپور کړي. همدغه دی چې سیستاني سفاریان یو هغه ځواک و چې دوی د اسلام د پرمختګ لپاره د اسلام د خپرېدو لپاره خپل ملاوی تړي او د اسلام پرمختګ نور هم زیاتیږي او افغانستان ته اسلام راځي او خپرېږي. دا اوس موږ استاد د نن ورځې درس درنو زده کوونکو درس پر همدې ځای پای ته ورسېدی. تر راتلونکي درس پورې تاسو کورنۍ دنده لرئ. کورنۍ دنده مو دا ده چې څلورو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ د همدغه لوست څخه او دغه څلور سلو پوښتنو ځوابونه تاسو 6 دقیقې تر څو په دغه درس باندې تاسو وپوهیږئ او راتلونکي درس ته تاسو هم چمتو اوسئ، ځکه نو دغه د هر لوست په پای کې موږ تاسو ته کورنۍ دنده درکوو چې تاسو یې د ځان سره تکرار او زده کړئ. اوله پوښتنه دا چې د اسلام د راتګ پر مهال زموږ هیواد په شمالي او لویدیځ برخو کې کوم قومونه واکمن وو؟ موږ په همدې لوست کې یادونه وکړه چې د اسلام د راتګ پر مهال باندې زموږ د هیواد په شمالي لویدیځ سویل د هندوکش په سویل او داسې نورو برخو کې مختلف قومونه واکمني درلودل. نو تاسو وایاست چې په شمالي او لویدیځ برخو کې کوم قومونه واکمن وو؟ بله پوښتنه دا چې د هغو ادیانو نومونه واخلئ چې د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود وه. موږ دلته د دین په هکله هم یادونه وکړه. تاسو هم وایاست چې هغه کوم دینونه وه یا کوم ادیان وه چې د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود وه. د دې تر څنګ دا چې ستاسو په نظر زموږ په هیواد کې ولې خلکو له اسلام څخه هرکلی وکړ؟ موږ دلته ځینې ستونزې وویلې، د همهغه ستونزو پر اساس باندې خلک ډېر ژر د اسلام دین ومنه. نو تاسو دې پوښتنې ته ځواب وایاست. او بل دا چې ولې یو شمېر خلکو د عربو واکمنانو په وړاندې پاڅون وکړ؟ نو پوښتنه ته ځوابونه پیدا کړئ او زده کړئ. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس تاسو په مهربانه او ډېر رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چلی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپېڅلي نامه سلامونه ونې کې هیلې مې ومنې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. او خو به تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د نهم ټولګي تاریخ مضمون نهم لوست شرح لاست وایم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست سره خرنې شي پوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د ازبکستان د هیواد په حق لده او د دې تر څنګ د تاجکستان، ترکمنستان د هیوادونو په حق لبه هم معلومات لاست راوړو. هر هیواد به وپیژنو چې چیرې موقعیت لري او هغه هیواد څرول تاریخ لري. د دې موضوعاتو اړوند به موږ تاسو نن په همدې لوست کې معلومات لسته راوړو او هر هیواد به شو پیژنو. نو لومړنی موضوع مو د ازبکستان د هیواد په حق لده، دا چې ازبکستان هیواد چیرې موقعیت لري او څه ډول هیواد دی. د ازبکستان جمهوریت په مرکزی آسیا کې پروت دی او د افغانستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغزستان او د قزاقستان د هیوادونو سره ګډه پوله لري، یا د دغه هیوادونو سره په ګډ سرحد کې پروت دی. د ازبکستان پلازمینه د تاشکند ښار دی او د دغه مځکې د دغه هیواد د ځمکې پراخوالی 4,400,000 مربع ته رسیږي او همدارنګ د خلکو شمیر یې تقریبا 8,300,000 کسو ته رسېدی په 2016 زیږدیز کال کې. او د دغه هیواد رسمي ژبه چې ده هغه ازبکي او روسي ده. په 2016 کال زیږدیز کال کې په دغه هیواد کې سرشمیرنې سوي وي او د همدغه سرشمیرنې د مخې د دغه هیواد خلک چې وه هغه مهال تقریبا 8,300,000 کسو ته رسېدل. او د دغه هیواد رسمي ژبه موږ وویل چې ازبکي او روسي وه. او د دې تر څنګ د دغه هیواد پلازمینه د تاشکند ښار دی او دغه هیواد د افغانستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغزستان او قزاقستان د هیوادونو سره ګډ سرحد لري. په لسمه زیږدیزه پیړۍ کې د اسلام پراتګ او د اسلام په خپرېدو سره د اوسنۍ ازبکستان سیمه چې وه د هغه مهال د سامانیانو د قلمرو یوه برخه وه. یعنې سامانیان په دغه هیواد باندې په دغه سیمه کې واکمني درلوده. د وخت په تېرېدو سره بیا د سامانیانو وروسته په دغه سیمه کې په ترتیب سره غزنویان، سلجوقیان، خوارزم شاهان، مغولان، تیموریانو هم په دغه سیمه باندې واکمني کړې ده. او اوس مهال ازبکستان
افغانستان یو خپلواک جمهوریت دی او دولس ولایتونه لري چې دغه دولس ولایتونه یې د تاشکند ولایت، اندیجان ولایت، بخارا ولایت، فرغانه ولایت، همدارنګا جیزک، نمنګان، نوایی، قشقدریا، سمرقند، سردریا، سرخان دریا، خوارزم او د قره قلقستان خپلواک جمهوریت دی. دا هغه دولس ولایتونه دي چې په دغه د ازبکستان په دغه سیمه کې موقعیت لري، یا دولس ولایتونه دي چې د ازبکستان په هیواد کې دي، او دیارسم د قرقالقستان چې د هغه یو خپلواکه سیمه ده په دغه هیواد کې. په 19مه پیړۍ کې بیا د ازبکستان لویدیځ او شمالي برخې د خوارزم د خانانو او د ازبکستان سویلي برخې بیا د بخارا د خانانو تر ولکې لاندې وې، او د بخارا خوارزم خانان بیا په 1868 زیږدیز کال کې د روسیې تر ولکې لاندې راغلل، چې بیا په روسیې کې د 1918 زیږدیز کال کې د اکتوبر د میاشتې تر انقلاب وروسته بیا ازبکستان هیواد د روسیې د متحده سوسیالیستي جمهوریتونو څخه وګڼل سو، او بیا وروسته د پخوانی روسیې د تجزیه کېدو څخه، یعنی کله چې پخوانی روسیه تجزیه سو، نو ازبکستان هیواد هم په 1991 زیږدیز کال کې خپله سیاسي خپلواکي ترلاسه کړه او خپلواک هیواد وبلل سو، چې بیا د اسلام کریموف د دغه هیواد د حکومت د مشر په توګه وپیژندل سو. دا د ازبکستان اړوند معلومات وه، دا چې ازبکستان هیواد څه ډول هیواد دی. او راځو اوس د تاجکستان د هیواد په هکله وایو چې رزوز د تاجکستان د هیواد په حق لوایو ده چې د تاجکستان هیواد سره ول تاریخ لري. تاجکستان هیواد به د مرکزی آسیا په مرکزی آسیا کې د افغانستان شمال طرف ته پروت دی، او د دې هیواد پلازمینه هم د دوشنبه شهر دی، او رسمي ژبه هم تاجکی فارسی ده، او روسی ژبه هم دی په خپلو سوداګری او حکومتي چارو کې کاروي. یعنی دغه هیواد رسمي ژبه په اصل کې تاجکی فارسی ده، مګر دوی په خپل سوداګری او حکومتي چارو کې بیا هم روسی ژبه کاروي. د پیسو واحد هم سمانی دی، او دغه هیواد د خاورې پراخوالی 130,000 ته رسیږي، 130,000 کیلومتر مربع ته رسیږي، او د خلکو شمیر هم د 2006 زیږدیز کال د سرشمیرنې د مخې تقریبا 1,360,000 تنه ته رسیده. او دغه اوسنی تاجکستان سیمه چې پخوا د زغت په نامه یادېدله، د لومړي داریوش په وخت کې د هخامنشیانو د امپراتوري د قلمرو یو برخه ګڼل کېدل. یعنی د لومړي داریوش په وخت کې د هخامنشیانو د امپراتوري یو برخه همدغه د تاجکستان سیمه وه چې دوی پر تاجکستان باندې واکمني درلوده، او د مقدوني سکندر څخه بیا وروسته د تاجکستان هیواد د نورو واکمنانو یا د نورو امپراتوریانو یوه برخه وګرځېدل. مثلا د سلوکی پارتي، کوشاني او ساساني امپراتوري هم پر دغه هیوادونو باندې پر دغه تاجکستان هیواد باندې واکمني درلوده. او تقریبا په 1915 کال کې د امویانو تر ولکې لاندې راغلي، چې بیا د امویانو تر ولکې لاندې د راتګ څخه وروسته تاجکستان خلک د اسلام سپېڅلي دین ته مخ ورواړوه، او په 19مه پیړۍ کې بیا د سامانیانو د قلمرو یو برخه وګرځېدله، او بیا د سامانیانو څخه وروسته بیا هم په ترتیب سره د غوریانو، سلجوقیانو، خوارزم شاهانو، مغولانو، تیمورانو او د ازبک واکمنو پر دې هیواد باندې حکومت وکړي، او دغه سیمه په دغه سیمه کې یا په دغه هیواد کې د امپراتوران واکمني درلوده. د اکتوبر د میاشتې د انقلاب څخه وروسته په 1928 زیږدیز کال کې هم د تاجکستان هیواد د روسیې متحده سوسیالیستي جمهوریتونو د ډلې څخه یو جمهوریت وګڼل سو، چې بیا تر 1991 زیږدیز کال پورې د روسیې متحده جمهوریتونو د اتحاد غړیتوب یې درلودی، چې بیا وروسته د روسیې د سوسیالیستي د نظام تر نسکورېدو څخه وروسته بیا دغه هیواد خپله خپلواکي په 1991 زیږدیز کال کې ترلاسه کړه، او یو خپلواک هیواد وګڼل سو. د تاجکستان هیواد درې ایالتونه او یو خپلواک سیمه لري. یعنی دغه هیواد درې ایالت لري او یو خپلواک سیمه لري، چې درې ایالت یې د ختلان ولایت دی، چې د هغه مرکز قرغان تپه دی. دوهم ولایت یې هم د سغت ولایت دی، چې د هغه مرکز بیا خجند دی. او د قراتګین ایالت دی، چې مرکز یې کافرنهان دی. او همدارنګه خپلواک سیمه ده کوهستان بدخشان خپلواک سیمه ده، چې مرکز یې خاروغ دی. دا هغه درې ولایتونه او خپلواک سیمه وه چې د تاجکستان هیواد یې لري. درې ایالت یې د ختلان ولایت، د سغد ولایت، د قرتګین ولایت او همدارنګه خپلواک سیمه د کوهستان بدخشان خپلواک سیمه ده. رزو د ترکمنستان هیواد ته او د ترکمنستان د خلکو او تاریخ سره آشنا کیږو. د ترکمنستان هیواد د هغه هیوادونو د ډلې څخه دی چې په دې وروستیو کې یې د پخوانۍ روسیې څخه خپلواکي ترلاسه کړه. دلته موږ د ازبکستان، تاجکستان هیوادونو وویل چې دوی لومړی په روسیې پورې اړه لري او د روسیې د سوسیالیستي د نظام د نسکرېدو یا د له منځه وړلو څخه وروسته بیا دغه د ازبکستان او تاجکستان هیواد خپله خپلواکي ترلاسه کوي او دوی جلا هیوادونه یا خپلواک هیوادونه بلل کیږي. نو دلته د ترکمنستان هیواد هم د همدغه هیوادونه د جملې څخه دی چې په دغه نږدې وختونو کې یې په دغه اخري وختونو کې د پخواني روسیې څخه خپله خپلواکي ترلاسه کړې ده. په دې معنا چې ترکمنستان هیواد هم د روسیې یوه برخه وه، په روسیې پورې اړه درلوده او د همدغه روسیې د سوسیالیستي نظام په سره ګډ وو او د همدغه یوه برخه ګڼل کېده چې بیا د دغه ترکمنستان هیواد د روسیې د هیواد څخه خپله خپلواکي په همدغه وروستیو وختونو کې اخیستې ده. د دې هیواد خلک، د دې هیواد د خلکو دین چې دی هغه اسلام او ژبه هم ترکمني او روسي ده. د ترکمنستان د خاورې پراخوالی بیا 1,438,000 کیلومتر مربع دی. د خلکو شمیر هم د 2006 کال د سرشمیرنې د مخې 5,090,000 ته رسیږي چې 2.5% کې خلک یې په ترکمني ژبه باندې خبرې کوي او تقریبا 9% کې خلک ترکمنان دي. یو شمیر روسان، ازبکان او قزاقان هم په دې هیواد کې اوسیږي. د ترکمنستان هیواد اقتصادي اړخه د ودې او پرمختګ په لور باندې ګام اخلي او د دغه اقتصادي اړخ څخه دغه هیواد د پرمختګ په خوا باندې روان دی. د پنبې، د نفتو او ګازو همدارنګه د صنعت په تولید کې هم مخکښ هیواد دی. د نړۍ یو پر درېمه برخه ګاز همدغه تاجکستان، ترکمنستان هیواد لري او یوازې د ګازو د تولید او روسیې، اوکراین او یو شمېر نور هیوادونو ته د صادرولو له لارې ډېر زیات عاید ترلاسه کوي. یعنی یوازې دغه ګاز چې دوی روسیه، اوکراین او نور هیوادونو ته رسوي، یوازې د همدغه ګازو څخه دوی ډېر عایدات لاسته راوړي. د دې ترڅنګ د پومبو د نفتو په صنعت کې هم خورا مخته تللی دي او ډېر مخکښ دي. دا هیواد چې د دغه لارې څخه هم زیات عایدات لاسته راوړي. د ترکمنستان جمهوریت په 1999 زیږدیز کال د اکتوبر په میاشت کې د ټولې پوښتنې په پایله کې خپله سیاسي خپلواکي اعلان کړه او نوی اساسي قانون یې هم په 1999 زیږدیز کال کې د ترکمنستان د مجلس لخوا تصویب کړ. ترکمنستان د سیمه ییزو همکاریو فعاله پراختیا او تجمن دی چې دغه کار د ایکو د سازمان په فعالیتونو کې هم لیدلی سو. دغه د ایکو د غړي هیوادونه چې 310 میلیونه خلک لري، په نړیوال اړیکو کې هم د یوې اغېزناکې ادارې په توګه ځان څرګند کړی دی او دغه کار ځانګړي تاریخي او فرهنګي ځانګړتیاو په درلودلو سره د نړۍ د نوې سیمه ییزې ټولنې د رامنځته کېدو نښه ده. درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې موضوع همدومره وه. د ازبکستان، همدارنګه ترکمنستان او تاجکستان د هیوادونو اړوند مو معلومات لاسته راوړل، دا چې ازبکستان هیواد څه ډول هیواد دی او دغه هیواد خپله خپلواکي په کوم کال کې ترلاسه کوي. د دې ترڅنګ موږ د هغه هیواد د پراخوالي، د هغه هیواد د نفوس، د خلکو د نفوس او د هغه هیواد د ولایتونو او ایالتونو اړوند هم معلومات لاسته راوړل. دا چې د ازبکستان هیواد 12 ولایت تونه درلوده او یو وخت خپلواک سیمه درلوده. د دې ترڅنګ مو د ترکمنستان، د تاجکستان د هیواد په حق له هم ویل چې تاجکستان هیواد هم لوړی په روسیې پورې اړه درلوده او په دغه سیمه کې په ترتیب سره کوم واکمنان یا کوم امپراتوران خپل واکمني کوي او دغه هیواد لومړی چې په روسیې پورې اړه درلوده په کم کال کې خپله خپلواکي اعلانوي او خپله خپلواکي د روسیې څخه اخلي. یعنی کله چې د روسیې سوسیالیستي نظام نسکوره کیږي، نو په دې وخت کې ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان هیوادونه خپله خپلواکي اعلانوي او خپله یو جلا هیواد، یو خپلواک او جلا هیواد بلل کیږي. د دې ترڅنګ مو د تاجکستان په هکله هم دا ویل چې د دوی رسمي ژبه کوم ده او تقریبا 10 ولایتونه او یو خپلواک سیمه درلوده. د ترکمنستان د هیواد په هکله مو هم ویل چې څومره پراخوالی لري، نفوس یې څومره وو، او دا هیواد هم په همدغه نږدې وختونو کې خپله خپلواکي اخیستې ده. دا هیواد د ترکمنستان هیواد هم د ازبکستان او تاجکستان په څیر په روسیې پورې اړه درلوده او د روسیې د سوسیالیستي نظام د جمهوریتونو څخه ګڼل کېده چې بیا وروسته د دغه نظام د نسکورېدو څخه وروسته یعنی کله چې انقلاب رامنځته سو او دغه د روسیې دغه نظام د سوسیالیستي نظام له منځه ولاړې یا نسکوره سو، نو په دې وخت کې د ترکمنستان هیواد هم خپلواکي واخیسته او خپلواکي واده وبلل سو چې بیا وروسته خپله خپلواکي اعلانوي. خپل اساسي قانون هم د ترکمنستان د مجلس لخوا تصویبوي او دغه هیواد نور یو خپلواک او جلا هیواد بلل کیږي. نو په دې هیله چې د دروسو هیوادونو اړوند کوم معلومات چې مو تاسو ته وړاندې کړی ستاسو ته پام وړ ګرځېدلی وي او ورڅخه ګټه واخلي، تر دې وروستیو شېبو تاسو سره مل پاتې سوي اوسي او د دروسو موضوعاتو څخه مو ګټه اخیستې وي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې نوې موضوع سره ستاسو تر نه حضور ته حاضرېږو، هڅه وکړئ چې د نن ورځې درس په ښه شکل سره زده کړئ. نو درنو زده کوونکو، تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په ډېر مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شې چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
تلوې مهربانه رب سپیسیلی نامه سلامونه کې هیلې میمنې درنو زده کوونکو، هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ او خو متلدې مهاله په خیره رسولي وي. تاسو ټولو ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون نه هم لوسته شرغ لاست وایم. په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوسته خرنې شي بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. د دې تر څنګ په دې هیله چې د تېرې ورځې درس به مو ښه زده کړی وي او نن ورځ درس ته هم په پوره چمتووالي سره حاضر شوي اوسئ تر څو د نن ورځې په درس باندې هم وکولی سي په اسانۍ سره پوه سي. نو نن مو موضوع لومړی د مصر د تمدن په حق لده چې په دې لوست کې به موږ تاسو د مصر د تمدن اړوند معلومات لاسته راوړو. لومړی د زو د مصر دین ته، دا چې مصریان یا د مصر د سیمې اوسیدونکو دین څه ډول وو. د پخوانی مصر خلک په ټولنیز ژوند کې دوی مذهب ته ډیر اهمیت ورکول کېده او د دوی مذهب چې وو هغه په ټولنیز ژوند کې ډیر زیات ارزښت درلودي او ډیر رول لوبوي د ژوند په هر برخه کې. د ژوند هر اړخ یې همدغه مذهب ور باندې اغیزه درلوده او د دوی واکمنی سیستم چې وو هغه تیوکراسي وو یا دینی وو. په دې معنی چې په دغه واکمنۍ کې چې کوم کس واک ته رسېدی یا په دغه دوره کې چې څوک واکمن کېده هغه دینی مشر هم وو. په منځنۍ واکمنۍ او انتر د امپراتوري تر دورې پورې د هیواد چارې هم د مذهب د لارې اداره کېدلې او په لرغوني واکمنۍ کې بیلابیل دینونه سره یو ځای او یو واحد دین منځته راغلی. همدارنګه دوی د بیلابیلو خدایانو څخه درې امونه جوړ کړل چې هغه د رب النوع امون و چې د عدالت، رښتینولي، د کایناتو د اخلاقو چارو ساتندوی ګڼل کېده. همدارنګه د اوسیریوس یا د نیل رب او چې هغه به د نباتاتو خدای ګڼل کېده په همدغه وخت کې منځ راغلی چې بیا د منځنۍ واکمنۍ او همدارنګه د امپراتوري په دوره کې دین خپل ورستنی تکامل ترلاسه کړ او خپل ورستنی تکامل ته ورسېدی. مصریانو پر مختلفو خدایانو باندې عقیده درلوده. دوی به د لمر، سپوږمۍ، د نیل او د ځینو حیواناتو عبادت به کوي. دغه لمر، سپوږمۍ، نیل او ځینو نور حیوانات دوی لپاره ډیر سپیڅلي و، د هغو ډیر احترام نه کوي او د دوی د دغه د احترام په مخه بیا د دغه شیانو عکسونه جوړېدل یا د هغو مجسمې جوړېدلې او هغه به په عبادت ځایونو کې ایښودل، بیا به د هغه عبادت کوي. خو د دې تر څنګ دغه ټولو خرافاتو او شرک تر څنګ الله جل جلاله د توحید لارې ته خلک راوبلل او د دغه توحید لارې ته د خلکو د رابللو په مخه باندې پیغمبران راولېږل چې موسی علیه السلام او د هغه ورور هارون علیه السلام یې په مصر کې په پیغمبرۍ باندې مبعوث کړل چې بیا موسی علیه السلام او همدارنګه دغه پیروان یې د الهي تعلیماتو په رڼا کې د ژوندانه او واحد خدای جل جلاله د عبادت بیرغ پورته کړي او دغه مهال بیا فرعون چې واکمن و د هغه سره نشته وکړه او فرعون ته ماته ورکړه او بریا یې خپل کړه. د شرک او همدارنګه د خرافاتو د فرعون د ظلم او بې عدالتۍ په وړاندې هم موسی علیه السلام پاڅون وکړ، او دغه پاڅون په پایله کې بیا فرعون ډوب سو، هغه ماته ومنله، یعنی مات سو، او د توحید دعوت یو ځل بیا خپل اخرنۍ پوړي ته یا خپل اخرنۍ مرحلې ته ورسېدی. د توحید دعوت پیل سو او خلک مسلمانان سو په دغه سیمه کې زیاتره. په شروع کې مصریانو خپل مړي په ټوټو باندې ویشل، هغه به یې په قبر کې ښودل، خو وروسته بیا دغه لاره بدله کړله، او د بدن د ساتنې په موخه د دې لپاره چې د دغه مړو بدن وساتي، هغه بیا مومیایي کول تر څو د دې بدن دغسې سالم پاتې سي، او هغه شیان یا هغه وسایل بیا ورسره ایښودل چې د دوی په نظر دغه مړي دغه وسایلو ته اړتیا پیدا کیږي، نو د اړتیا وړ وسایل به د دوی سره په قبر کې ایښودل. راځو د مصریانو ټولنیز حالت. مصري ټولنې چې وه، هغه په واقعیت کې د څلورو طبقو څخه جوړه سوې وه، چې په هره طبقه کې افراد او د دغه طبقې په سر کې بیا فرعون ځای درلودی، چې د دغه پوړو یا د دغه طبقو ترمنځ د ژوند توپیر ډیر نه و. ټول خلک د قانون په وړاندې سره برابر و، سره له دې چې اقتصادي توپیرونه شتون درلوده، یعنی اقتصادي اړخ توپیرونه موجود و. د شاهي کورنۍ د غړو څخه پرته د هیڅ تن ټولنیز موقعیت معلوم نه و، او ان غلامانو نوکران هم کولای سول چې د یوه ټولګي څخه بل ته پورته سي. غلامان هم په پیل کې په سختو کارونو باندې ګمارل کېدل، یعنی سخت وظایف هغو ته ورکول کېده، چې وروسته بیا په عسکري خدمت کې هم شامل سول، او په ژوند کې بدلون راغلی چې بیا په پایله کې د غلامانو ټولګۍ هم په مکمل ډول د منځه ولاړه. په مصري ټولنه کې ښځو هم لوړ مقام درلودی، تر دې چې فرعون تاج او تخت هم ورسېدلې. په کورنۍ کې هم دننه ودونه ډېر رواج درلوده، یعنی دوی کورنۍ ودونه کوله. د دغه رسم و رواج د مخه بیا فرعونانو د خپلو نژدې خپلوانو او د کورنۍ د غړو سره ودونه کول. د ښوونې او روزنې په برخه کې بیا هم مصر ډېر پرمختګ کړی و. د دولتي ښوونځیو تر څنګ باندې خصوصي یا شخصي مکاتب او ښوونځي هم شتون درلوده، او د هرې ټولګې خلک به په هغه کې زده کړه کولی سوای. دا د دوی ټولنیز حالت و. رځو سودا اقتصادي سیستم ته، دا چې د مصر اقتصادي سیستم په څه ډول و. د مصر اقتصادي سیستم چې وو، یا اقتصادي بنسټ، په کرهنه او مالداري باندې ولاړ وو، چې د کرهنې په برخه کې ډېر پرمختګونه سوي وه. کرهنه ډېره پراختیا کړې وه، او مځکې هم ښه حاصل ورکوه. بیا د هغه مهال د کلتور د مخې ټولې ځمکې چې وې، هغه د فرعونیانو په ملکیت کې وې. د مالیه په مقابل کې هم پر خلکو باندې ویشلې وې، او د شلمې زیږدیزې پیړۍ څخه مخکې، یعنی د دغه پیړۍ څخه وروسته، بیا سوداګري هم ډېره پراختیا وکړه. اقتصادي بنسټ هم خپل اهمیت ترلاسه کوي، او اقتصادي بنسټ کې هم پرمختګونه رامنځته شول. د مصریانو د بهرني هیوادونو سره هم خپلې سوداګریزې اړیکې ټینګې کړې، او دغه سوداګریزو اړیکو ته پراختیا ورکړه، چې شوي سال یې په 3000 مخزېږدیز کال کې مصر ته د افغانستان د لاجوردو ډوبلو رسېدل و، چې مصر ته د افغانستان څخه لاجوردي ډبرې ورسېدلې، او دا د سوداګریزو اړیکو یوه ښه پراختیا وه. صنعت هم د مصر اقتصاد په پیاوړتیا کې ډېر ارزښت درلودی، یعنی صنعتي برخه هم د مصر د هیواد اقتصاد سره مرسته وکړه تر څو اقتصاد پیاوړی سي. د دې ترڅنګ بیړۍ جوړونه، شیشه جوړونه، کولالي، د ټوکرانو اوبدل، همدارنګه د ډبرو توژل، بیا هغه صنایع و یا هغه صنعت و چې ډېر خلک په دغه کارونو باندې بوخت و، او د فلزي پیسو په جوړونه کې هم مصر نړیوال شهرت درلودی، او د دغه پیسو په جوړولو کې مصر خپل نړیوال شهرت پیدا کړ. راځو د ادبیاتو برخو ته. مصریان لومړني خلک و چې هغوی هیروغلیف یا انځوریز لیک رامنځته کړ. مصري کاهنانو دغه لیک بیا د عبادت ځایونو، ماڼیو، او د فرعونیانو د مقبرو په اړوند مطالبو باندې د لیکلو په موخه باندې کاروي، او په خاصو او ځانګړو مدرسو کې هم زده کوونکو ته دغه لیک ورشوي، چې دغه هیروغلیف لیک څخه پرته بیا د دیموتیک په نامه باندې یو بل لیک هم رواج درلودی، چې هغه بیا د منځنۍ طبقې خلک او همدارنګه په سوداګری چارو کې دغه لیک څخه استفاده کېدل. کاهنان هم په مدرسو کې د اشرافو د زامنو په روزنه باندې، د بیلابیلو علومو په ښوونه باندې بوخت، او په دغه مدرسو کې د پاپروس د کاغذ څخه ډیره ګټه اخیستل کېده. د هنر او معماری په برخه کې هم مصر ډیر پرمختګ کړی وو چې د مصر تمدن ته تر ډیره هغه کلتوري میراثونه شهرت ورکړی دي چې هغه د هغه وخت څخه راپاتې دي. دغه اثر د جملې څخه دغه احرامونه، عبادت ځایونه، ځینې ماڼۍ، همدارنګه مجسمې او هغه انځورونه یا هغه شکلونه څخه عبارت دي چې دغه اثر د هغه وخت د واکمنیو د لویي او پوهې څرګندونه کوي. او مصر درې ګونی احرامونه یې ښه بېلګې دي چې دغه احرامونو سربېره عبادت ځایونه هم جوړ شوي وه، او دغه په شاوخوا کې د کاهنانو، غلامانو او کارکوونکو چې وه هغه ځانګړي ځایونه شتون درلود، او په دغه عبادت ځایونو کې د سپېڅلو څارویو مجسمې هم ایښول کېده. هغه څاروي چې د دې لپاره ډېر ارزښت درلود یا ډېر سپېڅلي وه او دوی به د هغه عبادت کول، د هغه مجسمې هم په دغه عبادت ځایونو کې ایښول، او سترې هم د دیني لیکونو او انځورونو څخه ډکې وې. راځو د فارس تمدن ته چې د فارس تمدن څه ډول یو تمدن وو. هغه مهال چې آریایان په بلخ کې میشت ول او د هغو د خلکو شمیر زیات سو، او د خلکو د شمیر د ډېرښت له امله د آریانا دننه ختیځ او لویدیځ ته دغه آریایان کډه سول، هغه خلک چې لویدیځ ته کډه سوه هغو بیا د فارس په شمال کې یا د اوسنۍ ایران کې میشت سول. هلته واوسېدل. د ماد او د فارس په نومونو باندې دوه د یوه مدنیت بنسټ کې شو چې د فارس تمدن په نامه باندې بیا دغه تمدن شهرت لري. د دغه تمدن دین ترازو د چې د شرک او خرافاتو د خبرېدو په شروع کې په پخوانی مصر، په پخوانی فارس کې ځینې سرویز مکی اسمان او بو او د اور عبادت ډیر رواج وو. د اور عبادت، د ستورو عبادت، همدارنګه په تیر بیا د لمر عبادت هم خاص ځای درلودي. د دې ترڅنګ د پخوانی فارسیانو په مذهب کې عبادت ځایونه هم شتون درلوده چې دینی مراسم، دعاګانې، قربانۍ او د سنور په مناسبو ځایونو کې ترسره کېدې. وروسته بیا دغه عبادت ځایونه ودان سول چې په هغه کې بیا مجسمې شول کېده او خلک به د هغوی عبادت کوي. اعلامیانو د مړینې څخه وروسته بیا پر ژوند باندې باور درلودي چې دوی د خپلو مړو سره خاورینې کوزې شخولې. د دې ترڅنګ یې کانالونو څخه هم قبرونو ته اوبه ورتویول چې مړی یې تږي نسي. او د زردشت په راڅرګندېدو سره بیا زردشتي مذهب د فارس دولتي مذهب سو، او دغه زردشتي مذهب ډېر ارزښت پیدا کړ په دغه سیمه کې. رسو د هنر، صنعت او معماری برخه ته. په لرغوني فارس کې اعلامیانو د خچیزو، د خټینو او فلزلو شو په جوړولو، همدارنګه د مجسمې په جوړولو، د ډبرو پر مخ باندې د شکلونو یا د انځورو په کښلو باندې په دغه برخو کې ډېر مهارت درلودی. د مات خلک بیا خپل کورونه په لوړو ځایونو کې د ټینګو کلاګانو په منځ کې جوړول چې د دغه کلاګانو شاوخوا تاو راتاو دیوالونه او همدارنګه برجونه شتون درلوده چې د جګړو د میدانونو په څیر د هغو څخه ګټه اخیستل کېده. هغه منشي واکمنان هم د خپل ځواک د شولو په مخه د خپل ځواک وشوي. ډېرې مڼیانې ودانې کړلې چې د هغو د جملې څخه یو هم د جمشید تخت. د جمشید تخت هم د هغه شکولو او شایسته ماڼۍ مجموعه ده چې د هخامنشانو په واسطه جوړه سوې ده. داریوش بیا دغه ځای د خپلې ماڼۍ لپاره غوره کړی. کله چې داریوش واک ته ورسېدی بیا دغه د جمشید تخت د ماڼۍ سوه، او د هغه د جوړېدو لپاره بیا د ټول هیواد څخه زیاتره هنرمندان په کار باندې وګمارل تر څو دغه ماڼۍ ښه جوړه کړي. او د دریوش څخه وروسته بیا ټولو هخامنشي واکمنانو په دغه ځای کې ماڼۍ جوړې کړلې. او په دغه سیمه کې هر کال د نوروز جشن، د نوروز د جشن مراسم ترسره کېدل چې د مختلفو ولایتونو څخه خلک ورته راتله، استازي ورته راتله، او د ځانونو سره به یې ښکلي سوغاتونه هم راوړل. د دې ترڅنګ د یوناني سکندر د راتګ سره دغه تخت چې کوم ارزښت درلودی، د هغه ارزښتناکه وسایل له منځه ولاړل، او زیاتره ودانۍ هم زیانمنې سولې او تاوان ورته ورسېدلې. نو درنو سکونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس چې موږ د فارس د تمدن، همدارنګه د مصر د تمدن په هکله معلومات لاسته راوړل. د مصر د تمدن، د هنر، د معماری، همدارنګه د هغه د دین، د ټولنیز او اقتصادي حالت په هکله وپوهېدلو. دا چې د مصر د تمدن یا مصریانو څه ډول دین درلودی د اسلام څخه مخکې، او څه ډول ټولنیز او اقتصادي حالات یې درلوده. د دې ترڅنګ د فارس تمدن په هکله هم وپوهېدلو چې فارس تمدن ټولنیز حالات څه ډول وو، دی پر کومو دینونو باندې باور درلودی. د دغه موضوعاتو اړوند باندې لازم معلومات موږ تاسو لاسته راوړل، په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي او ګټه به مو څخه اخیستې وي. نو د نن ورځې درس مو هم دومره و. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې نوې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضرېږو، تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چرئ.